د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو روانه خبرونه ته از فریده هور سیفی خپل همکارانو سره درته خرغلاستم او ری چې نن سهار شاوخوا و نیمه بجې د خوست خار د زړه هوایي ډګر په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د اډې په ختیځي دروازې کې د موټر بن چاودنه وشو چې لکبل الکتر لګ د دې په می چاودنه لامل درې تن افغانان مړ شو او شپږ تن نور ټپيان شوی دي په دې اړه پر روانه خبرونه کې مفصل معلومات او نور راپورونه هم شته په خبرونو کې راغلي دي چې د مصر رای ورکونکو په ټول پښتني یا ریفرندم کې په پوره اکثریت سره نوې اساسي قانون چې د اسلام پالو په ملاتړ برابر شوی تصویب کړ او د جاپان د پارلمان اولسي جرګې شینسوابي د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. لومړی بر شو د افغانستان خبرونو ته ناجي صافي د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي او راوړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې په خوست کې د نن ورځې په 14 کې لسو تنو ته مرګ ژوبله وختي چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو په غزنی ښار کې د پلټنو پر مهال لسګونه کړي مینونه کشف کړي دي او د روسي او شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي. د خبرونو تفصیل په خوست کې د پخوانی هوایي ډګر په دروازه کې د نن ورځې په 14 کې لسو تنو ته مرګ ژوبله وختي د خوست د امنیت قمندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی آزاد راډیو ته وویل چې د موټر بم 14 نن سهار شاوخوا 9 بجې رامسته شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او وته نور ټپيان دي. د وویل چې وژل شوي او ټپيان د بهرنیو وزوکونو افغان کارکونکي وو. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویل چې په دې حمله کې د سی ای ای مرکز په نښه شوی او بهرنی وزوکونو ته درنه مرګ ژوب لاړولی خو دولتي چارواکي نه مني. چارواکي وایي چې د ملي امنیت سرتیرو په غزنی ښار کې د پلټنو پر مهال سل بوجل امونیم نایټریټ او لسګونه کړي مینونه کشف کړي دي. دغه مینونه او امونیم نایټریټ اتو تنو وسله والو د پکتیکا له ارګون څخه راوړي او کندهار ته وړل چې د غزنی په قلعه جو سیمه کې ونیول شول. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون وایي چې په هر بوجۍ کې 250 کیلوګرامه امونیم نایټریټ یخودل شوی او بیا په یو کاماز موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د تخار د دریو ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو نن په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ځای چارواکو پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د امنیت قمندان جنرال خیر محمد تیمور د ولسی جرګې غړی قاضي کبیر مرزبان او د محلي پولیسو قمندان ډاکټر امانی په زنجیره وژنو تجاوز قاچاق او په بشري ضد جنایتونو تورن کړل او د دوی د نیولو غوښتنه وکړه. تر اوسه دغه چارواکو د خلکو د اعتراضونو او تورونو په اړه څه نه دی ویلي. او د روسي څوک په نوم یو شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي. دغه شرکت نن د افغانستان له خلی پراختیا وزارت سره په دې برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دې شرکت استازي ولادمیر کمیساروف وویل روسیا غواړي د افغانستان په بیارغونه کې ونډه واخلي.
Сейчас очень символично, ровно 33 года назад,
کولای شم چې ووایم درې درش کاله مخکې د مخکینی شوروي اتحاد خواوې افغانستان ته راننوتی او پس له درې درش کلونو نو وروسته موږ دې ته حاضر شو چې په افغانستان کې د سولې لپاره کورونه جوړ کړو.
3 года мы говорим о
دغه تړون لمخې روسی شرکت به د افغانستان د کور جوړونې له تصدۍ سره یو سهامي شرکت جوړ کړي او په راتلونکو و میاشتو کې به د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د کور جوړولو فابریکه جوړ کړي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له جنقه الو کوزین اوري.
د مصر رای ورکونکو په ټول پښتني یا ریفرندم کې چې د واجدو کسانو لیو پر درې مبرخه څلک شمیر خلکو پکې رای ورکړي په پوره اکثریت سره نوې اساسي قانون چې د اسلام پالو په ملاتړ برابر شوی تصویب کړ. رسمي نتیجې ښیي چې د رای ورکونکو په سلو کې 3.8% کسانو د اساسي قانون په ملاتړ رای ورکړي دي. د مصر د انتخاباتو لپاره د 250 میلیونو واجدو کسانو یوازې په سلو کې 3.8 تنو رای ورکړي. چارواکي وایي د رایو د دوه پړاوونو په جریان کې کومې جدي سرغړونې نه دي کتلې چې په وروستیو نتیجو کې بدلون راولي. د جمهور رئیس محمد مرسی او اخوان المسلمین دلی په ګډون د اساسي قانون ملاتړ وایي چې دا قانون به مصر د ثبات او اقتصادي بیارغونې پر لور پر مخ بوزي. د اساسي قانون په تایید سره بعد دوه میاشتو په موده کې پارلماني انتخاباتو ته لار هوار شي. لبل خو د حکومت مخالفان لا هم له اساسي قانون سره مخالفت کوي او وایي په دې قانون کې د اساسي حقونو او د ښځو او اقلیتونو د ساتنې ډاډ نه دی ورکړ شوی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول خپله کاندیدي پیل کړه او وایي د ایران د اټومي ګواښونو په مقابل کې د اسرائیلو د ساتنې په کار کې تر ټولو ښه کاندید دی. نتنیاهو په بیت المقدس کې په یوه وینا کې وویل ایران د خپل اټومي پروګرام پرمختګ ته دوام ورکوي. د دغه راز د لبنان د حزب الله او د فلسطینیانو د حماس ډلې د ګواښونو او د اسلامي بنسټپالو لخوا د منځني ختیځ د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. له نظرونو څخه داسې بریښي چې د نتنیاهو لیکود ګوند د اسرائیلو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر افیګدور لیبرمان په مشرۍ د ملت پالو یهودو بیتینو ګوند سره په ګډه ممکن د جنورۍ د 22مې انتخابات وګټي. نتنیاهو د دسمبر په 25مه په بیت المقدس کې د وینا پر مهال وویل د نوې دورې لومړنی کار به اسرائیلو ته د ایران د اټومي پروګرام د ګواښ بندول وي. د دغه راز یهودي دولت ته د ګواښونو یادونه هم وکړه. د اسرائیل دولت له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی او زه غواړم چې له انتخاباتو مخکې په صادقانه ډول تاسو ته ووایم ایران لا هم خپل اټومي پروګرام پر مخ وړي. حزب الله او حماس ډلې په توغندیو باندې ځانونه سنبالوي. افراطي اسلام پالي په سیمه حاکم کیږي او رژیمونه یو په بل پسې ړنګوي. ځینې خلک وایي غوره ده چې د دې راپورته کیدونکو څپو په مخکې تسلیم شي او سپین بیرغونه ورته پورته کړي، خو موږ دا کار نه کوو. اسرائیلو دا خبره نه درات کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو په مقصد به پوځي عمل وکړي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګې شینزو آبی د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. آبی چې د جاپان د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر ده د دسمبر د 14مې انتخاباتو کې ګوند بری حاصل کړ او د جاپان د ډیموکرات ګوند درې کلنه واکمني ختم کړه. تما ده چې آبی به د نن ورځې پور وروستیو کې خپله کابینه اعلان کړي. 50 کلن آبی په تیرو شپږو کلونو کې د جاپان ووم صدر اعظم ده. د ده حکومت به د جاپان د خراب شوي اقتصاد د رغونې او له چین سره د ځمکنۍ لانجې د حل په ګډون له زیاتو ستونزو یا چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي. شینزو آبی له دې مخکې په 2006 او 2008 کلونو کې هم د جاپان د صدر اعظم په څوکۍ کار کړی و. او راپورونه وایي د قزاقستان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې ټولې 8 سپرلۍ چې د سې شنبې په ورځ د هېواد په جنوب کې غورځېدلې وه مړه شوي دي. الوتکه د قزاقستان د جنوبي سیمې اداري مرکز شمکنت ته نږدې غورځېدلې ده. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټه وایي په الوتکه کې 40 سپرلۍ او 8 تنه عمله سپارول. دا کمیټه وایي په مړو کې د قزاقستان د سرحدي ځواک سرپرست مشر ډګروال تورګانبیګ ستانبیکوف هم شامل دی. د الوتکې د غورځېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړو نن د ولس وزیرانو د استیزا پر مسلې تاوده بحثونه وکړل او په یو نظر نو د خوست ښار دروازه د زاړه هوایی ډګر په سیمه کې د امریکایي پوځیانو اډې په دروازه کې د موټر بم برید وشو. په یونان کې د ډوبی شوې کشتۍ د 21 افغان قربانیانو جسدونه خپل هیواد ته لیږدول کیږي او د ازادي راډیو د دیونه بحث په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو پر بل او یا هم پر بهرنیانو د بریدونو د زیاتېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان په ولسی جرګې کې نن تاوده بحثونه روان وو. دوی پر خپلې پخوانۍ خبرې یعنی د یو ولس وزیرانو د استیزا په اړه بحثونه وکړل. دوی تر دې د مخه یعنی د ولسی جرګې غړو ویلي وو چې دا وزیران په دې نه وتوانېدلي چې خپل انکشافي بودیجه چې د دوی وزارتونو ته ځانګړې شوې ده په سمه توګه وکاروي. معصوم میوند دا اوس سره په سټډیو کې دی او د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه باندې ورستي معلومات راټول کړي دي. مهرباني وکماسوم.
بله فرداجان، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل ولس جرګې 14 ورځې مخکې پریکړه کړې وه چې دوی به د افغانستان یو ولس وزیر هغه وزیران استیزا کوي چې هغوی نه دي توانېدلي په 1991 کال کې خپل بودیجه تر 50% ډېر ولګي یا 50% ولګي. یعنی دوی دغه پریکړه کړې وه او بیا تمه داسې وه چې دغه خلک دوی په دغه تیرو 14 ورځو کې راوغواړي او دوی استیزا کوي او ورڅخه پښتنی وکي خو نن بل حیرانون کې خبره دا و چې خپل ولسترګ کې د خبريالانو لپاره چې خپل پر دغه پریکړه باندې نن دی بیرته ډیر اوږد ډیر ګرم بحثونه وکړل چې ځنی مخالف ور دي استیزا چې ویل چې دغه پریکړه د اساساتو مخسبه ده ځنی ویل چې دا موضوع به دیوازي د بودیجې کمیسون ته وسپارل شي چې ځنی ویل چې نه دغه موضوع چې د خپل عمومي غونډه د پریکړه کړې ده خو بل اخره دا غونډه اوږد بحثونه باندې وسول د ډیرو نظر دا او پولیس سره کې چې وزیران دی راوغشتل سي او د سر بحثونه وکي دلته ځغړم د یو وکیل نظر له تاسو سره او اوردم سره شریک
مهرباني وکړه
دا استیزا پر ځای باندې دا ناکاره وزیران سلبي صلاحيت کوي دا د ملت په درد باندې نه خوري هر څوک چې د وزیر سره دی پاکي وکیل صاحبان مطلب دي چې د وزیر سره دی پاکي دا د هغه ماکلینو په هغه په اکی جپاکي چا چې دوی ترای اور کړی ده د افغانستان وزیران دي د وزیر خبره نه ده دا وزیر نه سبا بل وزیر ټول خپل مسولیت و پیژني
ولې فرتجان یعنی دغه ډول نور بحثونه به دا ډول وچ ځنو د وزیرانو دفاع کول په غیر مستقیم ډول باندې چې ویلې ځنی وزیرانو غشتل سی په تیر وخت کې غوی بیا ویل غشتل کې د ځنو وکیلانو اشاره د وبو برښنا وزیر ته وچ لاند وخت مخ کې غشتل سو د ځنو اشاره د کورنی چارو خوانی وزیر چوست د دفاع وزیر دی هغه ته وچ د سړی یواری ولسرګې د باور راي ځنی وختل خو بیرته هم دغه سړی ولاړی د دفاع وزیر سو یعنی بحثونه به لا بیل پر دی باندې او د دې یو بل موضوع دا و چې په دوه وزیرانو کې ولس کسان دي استیزاح کوي یا راغواړي ولسرګې ته چې ولې بودیجه په دغه کال کې نه ده لګولې او انتقاد غړ دا و چې کارونه نه دي سوي د ځینو خبره دا و چې دغه وزیران په دوه وزیرانو کې ځینی داس کسان غلي دي چې په ډیر لس او یو نیو کال کې د کال سره یا د بودیجه د لګولو د وخت څخه دی نه و دی ورسته راغلي دي دوی هم په دې کې په اصطلاح سره ورکو چې دا کسان موږ غوښتلې سو حق لرو کې لرو خود ځینو کسان نظر دا و چې دا کسان موږ به دراو غوړو دی مشته د یو واحد په شکل باندې جواب راکې هم دغه لازدل ته د سیاسي چارو کارپو عبدالستار صدات هم دلته د ټلیفون په لیکه د سټوډیو سره وصل دي زه غواړم چې دا موضوع د دې سره مطرح کو چې صدات سب کتاب سم ماجا خبري ولستر کې چې دغه خبر نن کول یا په دې موضوع کې ډیر ورک او غونډه به نتیجه پاتور رسیدل د دوی سوال دا و چې موږ څنګه کولای سو دغه نوي کسان وغړو آیا د سیاسي لحاظ څخه یا د قانون لمخې څخه ولسترګه په دیاړه باندې باید کوم پریکړه څخه یا کار اخیستی وای یا څنګه کولای سوای
خادم ما رحمت الله تاسو ته هم کرام ته او ټول کسان ته څنګه غوړی سلام کوم د اساسي قانون د دوندې وادي حکم په دیواره کې شته یعنی ولسی جرګې او هغه د ځانګړو صلاحیتونو اساسي د هر یو وزیر نه د استیزا کولای شي د استیزا په خپل هغه لغوي معنی وضاحت غوښتل یعنی کوم څه چې په استیزا د پروسې نه وروسته رامنځته کیږي بیا د وزیر د وضاحت هغه موارد یا دلایل څېړل دي او دا نه وروسته چې کومه مرحله ده یعنی د سلب اعتماد هغه د وزیر لپاره ډېره جدي ده په نظر استیزا ډېر زیات یعنی آثار یا سختی د وزیر لپاره نه ده صرف چېرته وزیران دلایل ونه لري یا وزیر دلایل ونه لري یا کېدای شي ولسی جرګه د مواجه دلایل او پښتون کې هغه هم ځینې قیدونه ورته نیول شوي دي چې په ښکارا په سړی هتوګه هغوی به بیا د وزیر سره په دې باره کې برخورد کوي نو بله برخه د افغانستان ولسی جرګه د هغوی کومې پریکړې چې په دغه باره کې کوي اکثره د دې نو د سیاسي عواملو مداخله په کرامت د شتې وزیرانو باندې فشار د وسیلې په توګه استعمالېږي تاسو په دې چې وزیرانو کې هم منګډیر فاسد او بد وزیران نه راغوي هم دې ته د پیسې ورکړي یا په اورډول باندې په نورو پروژو کې سهیم کوي چې اوس وکیلان نورو مسایلو کې هم بلد شوي شرکتونه لږ تجارت کوي دا هم د تغییر وکړي دغه فیصله ته
بلې صدات سب دغه پریکړه خو ول سر کې څوار لس ورځې مخکې کړي وي ولس وزیران راغوشتي و د ځینو وکیلانو هم ملته دغه سوال و چې دغه پریکړه چې هغه وخت کې دل چې اوس بیرته دې ځینی وزیران غواړي ځینی وې باسي یا ځینی وزیرانو ځان ته سندونه جوړ کړي دي د دې خبر پر قطعیه باندې چې هغه یو سند دی ولسترګته آیا ولسترګه حق لري چې اوس بیرته خپل په دغه پریکړه کې ځینی وزیرانو باسي
ها دا 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 پښتنه خه پښتنه دا جواب نازک جواب ته زاد اوریدون کول پام مرته غواړم دا چې یو د استیزا غوښتنه را چې په اجنډا کې باید شامل شي یعنی همدغه چې د ولسی جرګې 40% غړي یعنی ټول غړو شل فیصد دی وزیر استیزا وغواړي وزیر نه استیزا کېدای شي. یو د ولسي جرګې پرېکړه ده د استیزا په اړه چې یعنې که دغه شل فیصد کسانو مسله وڅېدل شي نور موافقین هم پیدا شي او د ولسي جرګې کې دغه پرېکړه په اکثریت تصویب شي، بیا په دې حالت کې د ولسي جرګې د داخلي طرزالعمل له مخې دا فیصله یوازې په 200 باندې ماتېدلی شي. یعنی بیرته باید 200 رایه ورکړي چې مثال دغه پخوانۍ پرېکړه زمونږ باد ده. نو زه فکر کوم دغه چې کومه مسئله کې زه ورسره مخ نه شوم، بلې هو ولسي جرګې پرېکړه کړې وه. ما ځینې نور خبرې هم واورېدلې د ولسي جرګې د ډال انشانه چې گویا دغه د قطعې مصرف او دغه مسایل د تفتیش سیاست څېړلی وو او وروسته معلوم شو چې دغه معلومات مسترد نه وو، صحیح نه وو. حتی ځینې وزارتونه چې 80% بودجه لګولې وه، 20-25% ښودلي وو او وزیرانو په دې باره کې اسناد وړاندې کړل، د تفتیش ګزارش سم نه وو. نو زموږ توقع دا ده چې تاسو ژورنالیستان دا مسله ښه وڅېړئ، تاسو رسنۍ وڅېړئ
ساده صاحب. له تاسو ډیره مننه فریده جان. بهتره کوم تاسو ته خوده د افغانستان ولسر کې پښپړسم دوره کې ډیره نوې خبره نه بلل کیږي، یعنی تر دې مخکې ولسر کې ما مخکې د جنو وزیرانو مثالونه ورکړل چې دی پریکړه کوي وزیران غواړي او بیرته بیا دغه پریکړه په جنو نامعلوم دلایل یا جنو د دلایل باندې هغه وزیران بیرته ولسر کې څه باور راي اخلي او ځیبل وزارت
خبره فقط بلندره ته د اخیری خبرو کې دوی د عددي بحثونو بل اخره د اخیری نتیجې څه فقط په جملو کې راته وې دا نننی بحثونه د ولسی جرګې
بل اخره پریکړه د ولسر کې د نن غونډې رئیس ظاهر قدیر داس وکړه چې د شنبې پرز باندې به بیا دې هم پر دې موضوع باندې بحث کوي، ځکه چې د ولسر کې د نن په غونډه کې نصاب راو خو د غونډې په پای کې یوازې د شلو کسانو په شاوخوا کې پاتو.
دوی به د شنبې پورز بیا غونډه کوي. نو ازادي راډیو به د شنبې پورز خامخا تاسو د ولسی جرګې د نو بحثونو څخه خبر کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نن سهار شاوخوا و نیمه بجې د خوست خار د زاړه هوایی ډګر په سیمه کې د امریکایي پوځیانو اډې په ختیځ دروازې کې د موټر بم بریدو شو چې لکبلې لکتر لګه درې تنه افغانان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. سیمایز خلک وایي د دې چاودنې غږ تر لرې سیمو واورېدل شو. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی د دریو تنو وژل شوو کسانو په اړه وویل چې دوه تنه یې د موټرو ډریوران او یو تن هم د ولایتي قواوو سره سرتیری دی. په اړه یې له خوست څخه نجیب الله الوخیل ریپورټ راکوي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی آزاده رادیو ته وویل چې په یاد برید کې چې د چهارشنبه ورځ د سهار شاوخوا اونیمې بجې رامنځته شو، په کې درې تن افغانان وژل شوي او شپږ تن نور ټپیان شوي دي. ښاغلي باقی زوی ویل دا برید یو پلانکوچ موټر په واسطه ترسره شو چې د خوست مرکز فارم باغ له سیمې څخه ایزام د خوست د زاړه هوایي ډګر چې په کې امریکایي پوځیان میشتي او د چفمن په نوم د دوی پوځي اډه ده ورساو او موټر یې منفجر کړ.
کما پیښه چې نن سهار سبالات و بجې رامنځته شوله، زاړه میدان د شرکې دروازې سره چې یو پلنکوچ موټر چې دا د تلاشۍ په محل باندې د کمپاین سرباز ودروي، ورته له چې تلاشۍ کې او تلاشۍ واخلي هغه انفجار ورکوي او هغه موټر بم و چې په نتیجه کې زموږ یو قهرمان سرباز د کمپاین په شهادت ورسېدی او دوه نفره هم وګړي چې هغه ډریوران دي چې هغه یو د ننګرهار دی او بل د کابل دا په شهادت ورسېدله. شپږ نفره هم وګړي په پیښه کې زخمیان شوي دي او هغه هم سطحي زخمیان دي.
بلخو آزادۍ رادیو ته د بګرام له پوزي اډې څخه هم په لیږل شوی پیغام کې راغلی چې په دې پیخه کې درې تن افغانان وژل شوي او ونور ټپیان شوي دي. په پیغام کې یادونه شوی چې په دې موټر بم کې امریکایي پوځیان او نور خارجیانو ته ځاني زیان نه دی اوښته. په دې برید کې یو شمېر هغه ملکی کسان او ماشومان هم برسیرن ټپیان شوي چې د پیخې له ځای څخه د تیرېدو په حال کې وو. د پیخې دوه تنه ټپیان د درملنې لپاره په خوست ښار کې کومکي روغتون ته لیږدول شوي چې ټپونه یې ژور دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت هم څناڅه نازک خود. بلخوا طالب بیان زبیح الله مجاهد ویل چې موټر بم برید دوی د یو تن ملګري له خوا ترسره شوی چې شاوخوا سلو تنو هغو افغاني کسانو ته مرشوب لاړولی چې له بهرنیانو سره په کار لګیا دي، خو افغان امنیتي مسؤلین دا ادعا ناسمه بولي. د یادونې ورده په دې وروستیو کې په خوست کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي.
د هغو یو ویشت افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږدول شي چې تیرونې د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی جانان موسازی وویل چې یوناني چارواکو دغه هیواد ته د افغانستان استولي پلاوي ته د افغانانو مړی سپارلی دي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې تیره اونۍ یو شت افغان مهاجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړ شوی چې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوه. د دوی بیړۍ چې له ترکیې څخه د یونان په لور حرکت کړی و د دسمبر په 14مه د توپاني هوا له کبله د سمندر څپو ډوبه کړه. په یونان کې یو افغان ترجمان شهریار خان چې د دغه هیواد له پولیسو سره کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له معلوماتو سره سم په بیړۍ کې نږدې دېرش تنه سپارول.
په دغه اتش نه تر دېرشو کسانو پورې په دې کې دوه ښځې وې، یعنی مور لور او یو د غېږې ماشوم درې کلن و. همدغه شان درې کسان چې عمر یې 33 کال کم و باقی ټول غټانو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی وویل د یویشتنو افغانانو مړی چې د یونان ساحل ساتونکو له سمندر راایستلی ول په یونان کې افغان مقاماتو ته سپارل شوی دی. موسازی دا هم وویل چې د افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږدول شي. په یونان کې افغان ترجمان شهریار خان د پیښې د علت په اړه وویل
د دوی په وینا باندې ډېر سخت طوفان و، یو خدا چې باد لګېدو او بل اوبه چپی راغلی او اوبه را ننوتې کښتۍ ده، او بل دا علت خو ده چې دغه کښتۍ د ماهیګرانو کښتۍ وه. دې کښتۍ فقط د 10 یا د 15 کسانو د وړلو توان لاره، خو موږ یې پکې 1.5 کسان اچولي وو چې له دوی نه دوه علاوه دوه دانې کپتانانو د کښتۍ چلوونکي وو چې ترکانو، یعنې 2.5 کسان له دوی سره موږ وو.
شهریار خان د یوې پوښتنې په ځواب کې د مړو د هویت په باب وویل
څه کسان د ساره کله سوالی دي، او یو دوه کسان چې د هغه د خوګیانو د شیرزاد ولسوالۍ دي، د هغوی مړي موږ د دغه خوګیانو د شیرزاد ولسوالۍ د مړي کتنه موږ کوو، یعنی دغه هلکان بې باوره دي چې آیا دغه واقعي دغه کس دی که نه، ځکه چې مړو خپل حالت اصلي حالت له لاسه ورکړی د ډېر بدل شوي دغه اکشن سره چې دوی لري ډېر زیات تغییر موندلی ده.
همغه راز چې شهریار خان وویل د دې پیښې یوازینی ژوندي پاتې شوی افغان مرتضی محمدی هم ازادي راډیو ته وویل چې د کب نیونې لپاره دا ځانګړي بیړۍ د 10 یا 15 تنو لپاره وه. د ده په وینا په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شاملې وې.
و مو اوریدل د هغو یو ویشت افغانانو مړی به او بخی په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږدول شي چې تیرونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوي وو. خو پوښتنه دا ده چې له دومره خطرونو سره بیا هم افغانان ولې خپل هیواد پرېږدي؟ دوی په وروستیو څو لسیزو کې د بیلابیلو دلایلو له امله خپل هیواد پرېښی دی، که څه هم په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له یرغله دا د 33 کاله تیریږي، خو لا هم افغانان د هغه وخت خاطرې په ذهن کې لري. پخواني شوروي په 1950 لمریز کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او په مستقیم ډول د 9 کلونو لپاره یې ځواکونه په دې هیواد کې میشت وو. خلک وایي په دې یرغل کې دوستان ووژل شو، دوی له ښه ژوند څخه بې برخې شو، د ښوونځي او پوهنتونونو پر ځای کلونه په زندانونو تیر کړه، او د خپل هیواد پر ځای نور هیوادونه پرې آباد شو او دې ته مجبور شو چې خپل کور کلی پرېږدي. معصوم میوند له ځینو افغانانو سره غږېدلې او د هغوی خاطرې او اوسنی حالت یې په راپور کې اخیستې.
د ډیرو ولسی خلکو په باور پر افغانستان د پخواني شوروي تر یرغل وروسته خوشی او نیکمرغی او آبادی له دې هیواد څخه کډه وکړه او بیا افغانان له خوشحالۍ سره مخ نسوه. د دې راپور د جوړولو لپاره چې کله شهر ته ووتلم او له خلکو سره مخ شوم، نو هر یو له یو نه یو ډول ځان سره مخ شوی او د خپل ستونزو کیسې کولې. د شوروي پوسټ په حمله کې د خپلوانو د وژنې، زندان یا هم ژوندۍ برکېدنې او کډوالۍ کیسې لري. خیال محمد وای پر افغانستان د شوروي پوځ یرغل د دې سبب چې افغانان خپل هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو تشډاګونه په آباد سي. خیال محمد وايي پلار په جلال آباد کې زندان ته واچول سو او د ارسول چې له هیواده کډه سي.
د مګ ورځې نه نیولې تر نن ورځې پورې موږ در په دره خاورې په سر باندې هجرتونه مو کول، تکلیفونه هم تیر کړل، په خیمو کې شپې تیرې کړلې. د پاکستان ډاګونه را باندې آباد شو چې تر نن ورځې پورې دغه تکلیفونه موږ نه خلاصېږو. د موږ پلار مولا او جلال آباد کې ونی او د دې ما تقریبا د سترته وایم چې ګیر او برېت مې هم نه راغلي. د کورنۍ لاړو د بندي پاتې شپه جلال آباد ښار.
د دې ترڅنګ ډېری نور افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې د شاوخوا درو لسو جنگ جګړو اساسي لامل هم هغه د شوروي یرغل و چې له امله یې وروسته دغه هیواد له کورنۍ جګړې سره مخ سو او د خلکو ترمنځ یې والی زیانمن سو. محمد حلیم وایي په دې یرغل کې د خلکو د کورنو ترڅنګ د هغوی د هیواد جوړونې او یووالي فکرونه هم ویجاړ سوه.
تنه مون ټول افغانانو د مشکلات ولیدل، ځکه وطن یې پرېښود، مال یې پرېښود، ډېر شهیدان مونږ ورکړل. دغه بدبختګانې د اوس دین د دماغ سرچینې دي سي د غلط رسول بې اتفاقه کړو، در په در کړو، خلکو ډېر تکلیفونه ولیدل.
د شوروي پوځیانو او افغانانو ترمنځ په دې جګړه کې یوازې افغانان کډوالۍ ته اړ نه سوه او نه ورڅخه یوازې اوسنۍ ناخوالې پاتې سوې، بلکې د راپورونو له مخې 3 میلیون ډېر افغانان په دې جګړه کې ووژل سوه او همدومره معیوب سوه. یو بل افغان خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې پلار او ماماګان ووژل سوه او اوس د شل کسیزې کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه دی.
شوروي کې هم دوه درې ماماګان هم شهیدان شول، دغسې خپلو خپلوان ټول پکې لاړ، او د اوسه پورې پلار بل 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 ټول تللي. دغه د شل کسه پامیل دا د غیاوز سر پاراسی ما چوک یو را په منو وشتل او چوک په بمو او د لا چاور را غول په مرمه ولګل.
د کابل شهر د وطن اوسیدونکو بیا د هغه وخت دا کیسه کوي چې څنګه له پوهنتون څخه پاتاس وو او په زندان کې ورسره څه سیوي.
مطالعه مکتب بدیم د خوانزیز د کونکو په هغه کال چې فارغ کیدلو د سخت شرایطو لامل مونږ نه کړل چې پوهنتون تزموینه
ول امتحان بتیم نسبته شرایط سخت
شنان حقوق انسانی را زیر پای کرده بودن.
انسانی حقوقونه په بیساری ډول تر پښو لاندې شو چې وژل، زندانی کول، په دار ځړول او په مرمۍ غلبېلول او په همدې ډول د سلګونو لاسو نو ماتول چې حتی از ما د لاس دوه ګوتې هم په قلم په ډېرې اسانۍ سره ماتې کړې. مازوف وکړ خو هغوی ډېر خوند ځینې واخیست.
مازوف کړي ما مو لذت برده.
خو له دې هر څه سره پوهانو رښتیا ویلي چې په جګړه کې حلوانه ویشل کیږي، بلکې د انسانانو د سر لوبه او د هیوادونو ویجاړول دي. د پخواني شوروي پوځونو تر 9 کلونو ډېر وخت په افغانستان کې پاتې سوه. راپور نه وایي چې په دغو کلونو کې افغانانو د دې پر ضد وسلواله مبارزه کوله چې په آخر کې هغوی له دې هیواد وتلو ته اړ کړه. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاکل شوې ده چې د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به میشتو ګرجستاني سرتیرو ته د نوي کال مبارکي ووایي. د ساکاشویلی د فیسبوک د پاڼې په یو پیغام کې ویل شوي چې ولسمشر به د نوي کال شپه په هلمند کې له هغو ګرجستاني سرتیرو سره تیره کړي چې دلته د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. اجمل اندي په اړه معلومات راټول کړي.
د ګرجستان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی پیغام کې راغلی چې ساکاشویلی د نوي کال په مناسبت افغانستان ته ځي او هلته به خپل میشتو سرتیرو ته د خوشاله نوي کال هیله وکړي او له هغوی سره به په پوځي اډه کې نوی کال ولمانځي. ګرجستان له 2009 کال د نومبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې 925 سرتیري لري. له دوی څخه 115 په کابل کې دي او پاتې نور ټول یې په هلمند کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په چوکاټ کې ماموریت ترسره کوي. ګرجستان دغه هیوادونو په منځ کې چې د ناټو غړیتوب نه لري د سرتیرو د شمیر له پلوه لومړی ځای لري. په افغانستان کې تر اوسه پورې د پوځي ماموریت پر مهال 13 ګرجستاني سوله ساتي سرتیري وژل شوي دي او 13 تنه نور ټپیان شوي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی همدارز ویلي چې هیواد افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو د ترانزیت په برخه کې هم مهم رول لوبول شي. بل د اورګاډو د پټلو شبکه پراخوي او هیله لري چې مرکزی آسیا هیوادونه او ترکیه ته به ورسره د کارګو انتقالات پراخ شي. دا هیواد په خپلو دوو لویو هوایي ډګرونو کې د الوت پر کرخوا مکار کوي چې پراخې وسري کړي او ولسمشر وایي افغانستان ته د اکمالاتو د زیاتېدو لپاره دا مهال دوی اسانتیاوي لري. ساکاشویلی وایي که ناټو د ګرجستان له لارې اکمالات وکړي نو دا د دوی لپاره یوه ډېره باوري او د مالي لګښت له پلوه د توجیه وړ لاره ده.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث په افغانستان کې په امنیتی لیکو کې یو پربل پر حملو په ځنګړې توګه د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیانو د حملو په اړه باندې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پلټنو پر مهال سلګونی امونیم نایتریت یا تور سره او لسګونه ماینونه نیولې دي. چارواکي وایي وسلول غوښتل چې ماینونه کندهار ته یوسي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت لخوا د کوټې او کندهار ترمنځ الوتنې پیل شوې. په دې اړه د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مفصل راپورونه او همداشان مرکه اوریدلی شئ. خو اوس دا د ساعت ته ګورم، درې بجې کیدونکې دي. د مخه تر دې چې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث واورو، را به شو د خبرونو لنډیز ته. جاناقه الکوزه به مو خبر کړي د خبرونو له لنډیز سره ستډیو ته راغلي.
د روسیې د یوستوک په نامه یو شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کالو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي. دغه شرکت نن د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت سره په دې اړه یو تړون هم لاسلیک کړ. افغان چارواکي وایي د ملي امنیت سرتېرو په غزنی ښار کې د پلټنو پر مهال سل بوجۍ امونیم ناتریت سره او یو شمېر ماینونه کشف کړل. د تخار د دریو ولسوالیو په سلونو اوسېدونکو نن په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد مظاهره وکړه. په خوست ولایت کې د پخواني هوایي ډګر په دروازې کې د نن ورځې په 14 کې درې کسان مړه او نور ټپیان شول. د مصر رای ورکوونکو په ټول پښتون یا ریفرندم کې چې د واجدو کسانو لیو پر درې برخې څخه لږ شمېر خلکو پکې رای ورکړي، په پوره اکثریت سره نوی اساسي قانون تصویب کړ. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر رسمي ډول خپله کاندیدي فایل کړه او وایي د ایران د اټومي ګواښونو په مقابل کې د اسرائیلو د ساتنې په کار کې تر ټولو ښه کاندید دی. د جاپان د پارلمان ولسي جرګې شینزو آبی د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. او راپورونه وایي د قزاقستان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې ټولې وویشت ترانسپرلی چې د سه شنبې په ورځ د هېواد په جنوب کې غورځېدلې وه مړه شوي دي.
اوس هم د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث.
د اونۍ خبرې.
درنو اوریدونکو، زه حمیده هارون عثمان مو د دې اونۍ ګردی میز تر کله کوم. په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو له لورې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې حملې او په تیره بیا پر بهرنیو ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم چې افغان او بهرنیو ځواکونو د دې حملو د مخنیوي لپاره هڅې کړي، خو د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ښځینه پولیسې پر یوه امریکایي سلاحکار حملې کړې، هغه وواژه. دغه 33 کلنه پولیسه چې نرګس نومیږي د کورنیو چارو د وزارت د حقوق او جنډر د څانګې غړې وه. دغه حمله د امنیتي ارګانونو د ښځینه کارکوونکو له لورې لومړنۍ حمله ده. خو تېر کال هم د کورنیو چارو په وزارت کې یو افغان دوه تنه امریکایي سلاحکاران په ډز ووژل او خپله وتښتید. دا راس حملې د بهرنیانو غبرګون هم راپاروي او د هغو افغانانو د روزنې لړۍ د لنډې مودې لپاره بندوي چې بهرني ځواکونه یې روزي. د راپورونو له مخې په 2012 میلادي کال کې له 60 تنو څخه زیات بهرنیان د افغانانو له لورې وژل شوي دي. په دې بحث کې به پر بهرنیو ځواکونو، د افغان ځواکونو پر حملو او په تېره بیا د وروستۍ دغې حملې او د داراس حملو په اړه خبرې وکړو. په دې ګردی میز کې به له موږ سره د کورنیو چارو د وزارت وایان ښاغلی صدیق صدیقي، د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر مجداد نجابي او د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی جنرال واحد طاقت ګډون لري. خو له خپلو میلمنو سره تر خبرو دمخه باید ووایو چې د تېرې سه شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې نرګس نومې پولیسه چې امریکایي سلاحکار وژلې ایرانۍ ده او له تېرو 15 کلونو د افغان پولیسو په لیکو کې کار کړی دی.
دا ښځه د ایران تبعه ده. هغه اسناد چې پولیسو ترلاسه کړي، تاسو یې پاسپورټ وینئ، د ایران تابعیت لري، چې له یو افغان سره یې واده کړی چې د خپل میړه په ضمانت په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیسته ده او په پولیسو کې شامل شوه.
د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وو چې ویلي چې نرګس نومې د ایران تبعه وه. همدارس د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وایي چې دغه وژنې فردي انګیزه لرله. باید ووایو چې د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي د ټلیفون له لارې موږ پوښتنو ته ځوابونه ویلي. په سر کې غواړو چې له ښاغلي صدیقي نه پوښتنه وکړو چې صدیقي صاحب، ما پوښتنه دا ده چې نرګس څنګه وتوانېده چې د کابل د امنیې قومندانۍ دننه د سختو امنیتي تدابیرو تر څنګ وسله راوباسي او په یوه امریکایي سلاحکار حمله وکړي؟
تاسو هم په جریان کې حادثه رامنځته شول. په دې کې یو د پولیسو یو ساتنمن چې نرګس نومیږي، هغه متعمده او دغه عمل ته لاس وهلی. تقریبا د 2003 کال کې په پولیسو کې شامل شوی خو خپل کار ته په مختلفو بحثونو کې ادامه ورکړې وو او د دې سوالې هم پرون د پریس لخوا وکتل شو، نو تحقیقات نور هم ادامه لري. ستاسو دغه سوال چې اوس ستاسو دغه سوال مطرح کړ باید جواب ته منتظر شي، چې څو زموږ تحقیقات د څه بشپړ شي او ډېر جزئیات د دې قضیې څخه بررسۍ او په نتیجې کې راوځي تر څو د هغه تاسو سره شریک کړو. خو فلحال دومره ویلی شم چې پولیس افسر او دا د دې مسؤلیت و چې مختلف ادارو کې چې دوی هغه په خپل ډپارټمنټ کې مسؤلیت درلود یاد شي او هلته خپل کلونه مستوي شي. دا څنګه پرې صحیح کې چلی تاسو پولیس ته خاط لري او افسر ډېر مهم اصحانه د
آیا نرگس داغ درلودو چې واصله له ځانه سره د امنی قومندانۍ دننه ویسي؟
بلې، د قانون پر اساس باندې افسران او کسان چې په خپل تشکیل کې دي اسلحې د ګرځېدو او یا خپل سره ګرځول حق لري هغه مشخص او معلوم دی. خو اوس څېړنې روانې دي تر څو دغه جزئیات تاسو اوس پوښتنه کوي، دې لپاره اوس د وخت نه یو څه مخکې دی. ټول جزئیات نشو کولی چې په یو ورځ باندې تاسو سره شریک کړو. نو هغه زموږ د کابل پولیس تحقیقاتي ګروپ بډای په جدي توګه باندې کار کوي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د بوختیا له عمله ونه شو کړی چې په کابل کې د ازادي راډیو سټوډیو ته راشي، نو د ټلیفون په کرښې به له هغې څخه ځینې پوښتنې مطرح کړو. غواړم چې د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر میرداد نجابي څخه دا پوښتنه وکړم چې ولې دا راز حملې کیږي او دا ځلې تاسو نظر یوه خزینه پولیسه ولې دا حمله کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ساسی په جواب کې ویلی شو چې په افغانستان کې دا یو تازه مسله نه ده، گرچه د خزینه پولیسو له لحاظ نه اولنې حمله ده چې د مشاورینو یا د بین المللي همکارانو مربان دي داسې حمله کیږي. خو دا مشکل په دې کې دی چې په دې اواخر کې داسې ویل کیږي چې ډېر زر به بین المللي قوتونه د افغانستان نه ځي او د دې له لحاظ نه کوشش په دې روان دی چې باید پولیس هغه نورم چې تعین سوی دی چې هغې ته ورسیږي تر 1429 کالو پورې باید 200,000 ته ورسیږي. د دې له لحاظ د مشکلات په پولیس کې شته ده چې د استخباراتي له لحاظ او د فلتریشن یا هغه بایومتریک چې وزارت داخله یا نور ارګانونه لري د هغه له لحاظ نه لږ ضعیفي دی چې ولې داسې دقیقا کنټرول نه کیږي یا داسې ویل کیږي دا یو بهرنی کس دی چې دا حمله ترسره کړی دی او ولې تر اوسه پورې دقیق تحقیقات په دې کې روان دی او معلومات دقیق نشته. ولې داسې اوازې روان دي چې دا بهرنی کس دی چې پخوا د همسایه په ملکونو کې د مهاجرت په وخت کې دا یو افغان سره ازدواج کړی دی.
میرمن نرگس
دا هغه میرمنه ازدواج کړی دی او دغه د 1400 کال کې د اکاډمي پولیس نه فارغ شوی دی او یو ساتنمن خزینه ده چې دغه سنه تقریبا 18 کلن دی. ویل کیږي چې د دې شوهر یا په وزارت داخله کې اجیر دی او هغه وظیفه اجرا کوي. دغه استخباراتي ارګانونو ته راجع کیږي چې ولې په دې باندې ډېر ښه فکر نه دی شوی چې د کوم ځای نه راغلی دی، آیا دا تذکرې دقیقا لري نه لري، که لري ولې په دې باندې ښه فکر نه دی شوی. او د دې له لحاظ نه باید استخباراتي ارګانونه په دې باندې دقیق تحقیقات وکړي او ورپسې نتیجه مونږ هم امیدواره یو چې اعلان وکړو، ځکه چې دا مثلا وظیفه په داخله د داخلي کمیسیون ته هم ما غوښتي وو چې د دې په باره کې وغږېدل چې تحقیقات روان دي، نهایي نتایج مونږ بیرته به اعلانوو. او امیدوار یو چې د افغانستان د امنیت چارواکو، د امنیت ملي یا وزارت داخله یا دفاعي چارو ټول په دې برخه کې څه فکر وکړي چې نور داسې مسله
راپېښ شي. او ډېر ښه، دغه مسله څومره واقعیت لري چې میرمن نرگس مصر ته یو سفر کړی و 2-3 میاشتې پخوا، د کورنیو چارو د وزارت له لورې مصر ته هم تللې وه او پخوا یې په ایران کې ژوند کاوه. یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه مسایل یا د دې د ژوند دغه سابقه لدی عملی سره تړاو لري.
زما په خیال چې وزارت داخله داسې پلانونه لري چې همدا اوس نوي کسان د وزارت داخله په مصر کې د بازي ترننګونو لپاره لیګل سوی دي چې همدا اوس موینه اداري هم لکه چې بیرته راغلی دی یا په لاره کې دي چې دا خلک فارغ شوی دی. په دې پروګرام کې ممکن دی چې مخکې دا تللی وي او مخکې چې تاسو وویل چې دا په ایران کې گزاره کړې ده یا چې په ایران کې یا ایرانی تبا ده، په دې باندې تحقیقات روانه ده. اما په ایران کې دا دغه ښځه عمل ته ازدواج شوی دی او تر اوسه پورې تحقیق نهایی
خوند بهرنی دی که به افغان
په دې باندې چې دا بهرنی دی که افغان شکونه شته ده چې دا ایرانی دی، ولی تر اوسه پورې نهایی تحقیقات معلومه شوی نه دی چې رښتیا دا ایرانی دی که افغان.
د څه شایې شته یا اوازې شته چې د کورنۍ چارو په وزارت کې دنده ترسره کوي؟
یقینا د دې خاوند په وزارت داخله کې د اجیر په حیث وظیفه اجرا کوي او هغه دغه خزینه پولیس درې اولادونه لري چې ویل کېږي چې پر دې باندې هم تحقیقات روانه دی چې دا رښتیا له احساساتو له مخې دا کار کړی دی یا دغه کار د دښمنانو په ارتباط یا د خارجي ملکونو په ارتباط چې دا پولیسو کې شامل شوی دی او مخکې دا طراحي شوی دی چې دا په خارجیانو یا په جکپور مقامات باندې حمله
وکړي. موږ به دغه مسله له ښاغلي صدیقي نه د کورنۍ چارو وزارت له ویان ښاغلي صدیقي څخه د تلیفون په کرښه پوښتنه وکړو. خو مخکې تر هغې غواړم چې له ښاغلي طاقت نه دا پوښتنه وکړم چې تاسو نظره د دې حملو تر شا د چا لاس دی؟ د سیمې د استخباراتو یا د کوم بل ډلې؟ ځکه پوهېږئ چې دا لومړنۍ هغه حمله ده چې یوه ښځه په پلازمینه کابل کې د امنیت په قوماندانۍ کې پر یوه بهرني کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اداره بدبختانه د اولسو کلو په موده کې چې په کراتو موږ د میډیا لخوا نه، د تلویزیوني شبکو لخوا یا رادیوګانو لخوا نه دا هوشدار ورکړی ده افغانستان دولت ته، د موږ مشرتابه هیئت ته او بخصوص د امنیتي سکتور چارواکو ته، چې هغه که وزیر دفاع ده که وزیر داخله ده که امنیتي ملي ده، چې په هیڅ وجه دښمن یا د موږ ګاونډي هیوادو نه پاکستان او ایران لاس لزنه نه دی ناست، هغوی به خاموش نه کینی. حساسیت د جنگ په افغانستان کې کومه جګړه ده، د اقتصادي جګړه په خاص کومه سیاسي جګړه و یا سړه جګړه دلته روانه و، د هغې سړې جګړې په دوران کې هم ډیر افغانان د پاکستان او د ایران د استخباراتو په ولکه کې ولیدلي وو، د هغوی په لومو کې داخل شوي وو، که دوی غوښتل که نه غوښتل. ځکه د دواړو هیوادونو لخوا نه د سړې جګړې په وخت کې دوی تمویلېدل، تجهیزېدل، مصالحه کېدل او افغانستان اوربند وران دی. همدغه شخصیتونه اوس راغلي دی د افغانستان په حاکمه ډلګۍ کې په مختلفو سوتو کې دوی جای لري، په دولت کې، په حتی په امنیتي سکتور کې، د وزیر نه نیولې تر اخیرینو قدمو پورې په مختلفو سوتو کې د همدغه د پاکستان او د ایران د استخباراتي حلقو له فلتر نه وتلي کسان چې دوی به څومره د هغوی سره استخباراتي اړیکې اوس هم لري، هغه په دې دولت کې شامل دي. د جناب کرزي صاحب په وینا چې دای وایي د ما په کابینه کې نیم د ایران جاسوسان دي او نیم د پاکستان جاسوسان دي او نیم هم د غربي نړۍ، نو که په دغه تراسو حالات په دې شکل وي، په دې منوال وي چې د مګر د دوو هیوادونو د استخباراتو په لاس باندې افغانستان دولت جوړ سوی، کله د دوو میاشتو لپاره، کله د شپږو میاشتو یا د درویو میاشتو لپاره، بیا په هغې کې هغه کسان ټاکلي او دا حکومتونه هم کله په پنډۍ کې جوړ سوی، کله په بن کې جوړ سوی، نو طبیعي ده چې په دې کې به د دښمن یا د استخباراتو کسان وي. که نه وي نو هغه استخبارات هېڅ استخبارات نه دي، نه د ایران استخبارات.
داسې فکر کوئ چې د دې حملې تر شا به یعنې دا ښځه به
له رازو دې حملې ته د حملې نه مخکې
کومه ډله سره به تړاو لري؟
بالکل، د دې حملې نه مخکې یوه حمله وسوله. د کورنیو چارو په وزارت کې دوه مشاورین د یو افسر په وسیله باندې، چې دا افسر پخوا ډرایور و، د کورنیو چارو په وزارت کې دی ډرایور و، او بیا د اخراج یا وتښتېد، خپله وتښتېد، لاړ پاکستان ته، پاکستان کې دستور واخیست، ټریننګ حاصل کړ او بیرته راغی په وزارت داخله کې افسر سه. یعنی دومره هم دلته په وزارت داخله کې د کورنیو چارو په وزارت کې پښتنه نسته چې علاقه ته خو ډرایور وې، وتښتېدلې، لاړې خارج ته، له خارج نه بیرته راغلې، تا افسر کېږي د چا په اشاره، د چا په دستور څرنګه؟
او فکر کوم چې په بخښنه سره فکر کوم چې په امنیتي ارګانونو یا په پوځي ادارو کې کله چې یو کس هلته دنده یا وظیفه اخلي، نو د هغې ضمانت هم یو کس یا کوم څوک معتبر با اعتباره کس ضمانت هم کوي.
که څوک وزارت ریاست امنیت ملي کې کارمند کېږي، عادي کارمند، دو وکیلان یا د وکیلانو په سطح سي یو څوک با رسوخه وي با صلاحيت وي د دوی لیکلې تضمین اخیستل کیږي. په اردو کې په پولیسو کې هم اوس دا رواج سوی دی. په خوانه بدبختانه په دالس ویول سو کلو کې دا کار نه وو او د همدغه وجه واسه یو وخت کې جناب زرر احمد مقبل وزیر صاحب داخله یا د کورونو چارو وزیر ویل چې دا کسان تاسو ګوري کلاشنکوپونه په سرکو کې ولاړ دي، تاسو فکر کوئ دا پولیس؟ دا پولیس نه دي، دا اختطافچان دي، دا غله دي. وزیر خبره د دو سخنګوی زمری بشری وکړه او په میډیا کې وکړه، ټول خلک واورید. بګه تاسو واره بیا دا د غله نقل نه مګب سه تبلیغ کړه. اوس کله سه د وسنۍ کورونو چارو وزارت جناب وزیر صاحب خبره کوي، مشتبه فتنګ جنرال صاحب مشتبه فتنګ وایي چې ما ته خو دغه څومره لانجه په وزارت داخله کې پاتې ده، د کورونو چارو په وزارت کې څومره سه خرابې دي، څومره سه مشکلات دي، دا خو د نورو وزیرانو نه ما ته راپاتې دي. په میراث دی له یو هدف رښتیا وایي، له یو هدف پورې څه مطلق رښتیا وایي. زه شواهد لرم سه یو قومندان د امنیت په خپل قومندانۍ کې په هر حوزه کې لس نه تر پنځلس کسو پورې غله جای بجای کړي او ورته ویلي دي چې کله زه بیا په کلي کې درته کېناستلم یو یو به عملیات کوو، تاسو تر هغو پورې شتمن خلک په نښه کوي.
او بخې طاقت صاحب که داسې واضح کوي په دغه مسله کې چې نرګس په یوه امریکایي سلاحکار حمله کړې ده، تاسو یې نظر د کورنیو چارو د وزارت کومه اداره ملامته ده؟
د کورنیو چارو د وزارت پیژنتون اول په اوله درجه پیژنتون ولې د استخباراتو سره په ګډه په همکاري باندې د فلټریشن نه کوي؟ ولې د اوپراتیفي استخباراتي فلټر نه نوي کسان نه تیریږي؟ او دا څوک سه پخوا مقرر شوی دی ولې له یو استخباراتي اوپراتیفي فلټر نه تیریږي؟ له وزیر نه نیولې تر اخرینی قدمه په کراتو مراتو موږ دا خبره کړې ده چې وزیر او تر اخرینی قدمه پورې ټول پرسونل باید استخبارات فلټر کړي. پخوا به دا موږ سه فلټر کول ډیر مشکل و، موږ به د کارتوتیک په حساب باندې فلټر کول. نن خو کمپیوټر ده، نن خو یو ټوکمه وایي د ټولو لیست راوځي.
یعنی دا وروستۍ حمله به د خزینه پولیس اعتبار ته زیان ورسوي؟
نه نه، دا حمله څه خیال ده؟ دا حمله مطلق د ایران د استخباراتو حمله ده او غواړي
کوم اسناد له مخې تاسو ته خبره کړم؟
تو اسناد موږ په دابل باندې ولې وویل پاکستان د استخباراتو هغه لږ څه دوه کسه مشاورینې وزلي هغه ځکه چې کله چې دی لاړ کورنیو چارو وزارت نه لاړ پاکستان ته تللی و، له پاکستانه بیرته راغی او دلته مقرر شو. دا لږ خپله تنا نه ده، دې نه دلته په وزارت داخله کې په جګو پوړو کې یو څوک شته چې دی بیرته شامل کړه، دی بیرته په کار وګماره، ده ته یې توپانچې صلاحیت ورکړه. دغه ښځه هم عین ښځه ده، عین خبره.
تاسو داسې ادا کوئ چې د کورنیو چارو په وزارت کې ځینې نور کسان هم شته؟
بالکل، په جګو پوړو کې زه څه ادا کوم ځي صاحب خبره ده، ما وزیرانو کې وخت په کابینه کې د ایران او د پاکستان جاسوسان وی، نو په لاندې په وزارتخانو کې بیا هم په امنیتي سکتور کې، یعنی په سکتوري وزارتخانو کې، هغه اقتصادي سکتور ده، هغه امنیتي سکتور ده. که دې کې پاکستان په جګو پړو کې ایجنټان ونه لري یا ایران ونه لري، نو معنا دا ده چې یا موږ ړانده یو او یا دا د سیغوی هغه استخبارات چندان استخبارات نه دي. ځکه حتمی باید په دغه ارګانو کې باید دوی خپل ایجنټانو، حتی په امنیت ملي کې، ګوري په امنیت ملي کې که ایجنټان د پاکستان نه وای دغه د اسد الله خالد په خنه رامنځته کېدله. که په امنیت ملي کې د پاکستان ایجنټان نه وای، هغه کارمند ولې خودکش عملیات وکړل په قندار کې؟ کارمند د امنیت ملي څنګه خودکش عملیات کوي؟ دا چا شامل ک؟ په کوم امکاناتو راغی؟ که په امنیت ملي کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو ایجنټان نه وي، څرنګه سړی په امنیت ملي کې سرمایدار کیږي؟ ولې ملیونر کیږي؟ هغه هم د ډالرو ملیونر. که دا خبره ده دلته خدای رشوت نه شي اخیستلی، دا خو حتمن ورته د هغو استخباراتو ورته ډالۍ ورکړي دي، توحفې ورکړي دي چې دوی نن پرې شتمن شوي دي. دا به فلټر کیږي او تر څو چې دا فلټر نه شي، امنیت ملي تر څو چې پاک نه شي د دښمن له وجود نه، بیا امنیت ملي د دې واک پیدا نه کړي چې وزارت داخله وزارت دفاع پاکي، دغه څه پېښې به بیا هم واقع کیږي، بیا به هم واقع کیږي.
د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه دوی جدي تحقیقات کوي. نجابي صاحب، څومره د طاقت صاحب خبره تاییدوئ؟ آیا په واقعیت سره د سیمې استخبارات دومره په امنیتي ادارو کې د افغانستان پراخه لاس لري چې کولی شي خزینه پولیسي یا کارکوونکي هم استخدام کړي؟
متاسفانه په دومره وخت کې چې د افغانستان د مسلې چې اوس د خارجیانو د وتلو ډېر مسله مطرح دی او دوی هم ډېر کوشش کوي چې دغه
د کمیت له لحاظ نه دا تعداد ضرورت پوره وکي کی د دې له لحاظ نه دا اټکل کیږي چې په وزارت داخله او وزارت دفاع کې دښمن او سناسه تلاشونه چې درلوده هغه تر سره کړی دی. خو اصلي خبره په دې کې دی چې وزارت داخله کې دوباره تقریبا 13000 کسان بایومتریک یا فلټریشن د استخبارات له لحاظ نه شوې دي. یو تعداد ډېر خلک د وظیفې نه ایستل شوې دي او یو تعداد هم تر تحقیق لاندې دی چې د کوم لارې نه دلته لاره پیدا کړې دی. په داسې خبره بل خبره چې جناب صاحب طاقت وکړ چې یعنی ډېر استخبارات فعال دی، زه فکر کوم چې زموږ د دولت د مدیریتي له لحاظ نه ډېر ضعیفه ده. اصلا هم ټول امکانات دی لري چې باید د هغه امکانات نه د اقتصادي له لحاظ نه د نور امکانات چې دی سره دی د همدا اوس د استخباراتي له لحاظ نه تجهیزات له لحاظ نه یا د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې اوس میشته دی د دې نه باید کار واخیستل شي چې متاسفانه د افغانستان دولت دومره ظرفیت تر اوسه پیدا ونه کړ چې دغه د دې نه کار واخلي او خپل کمبوتات پوره وکړي. مثلا همدا اوس بودیجی د نشي مصرفه ولې او ضرورت ډیر دی. نن چې تاسو را خبره کوو تقریبا یو بجو پوری د بودیجی په واره کې زمونږ بحث وو چې ولې د وزارت داخله یا امنیت ملی یا ارګانای محلي چې واقعا یو د اساسي رکن د حکومت دی ولې نشي کولای چې خپل بودیجه مصرف وکړي او دومره ضرورت هم ډیر دی. په دې وخت چې تقریبا شپږ یو افسر د افغانستان
په دې ډیر تاسو ډیر جالب به موضوع ته اشاره وکړه په دې مسلې به ورسته وغږیږو. دغه مسله په خلکو ته د څه نوې ښکاری چې د سیم استخبارات تل ویل کیږي چې په دار اعظملو کې لاس لري یا په بهرانیانو یا په کورنیو په شخصیتونو د افغانستان په شخصیتونو، ولې دا نه یو مسله ده چې د څه یو ښځه په ځانګړې توګه چون اسناد او شواهد نشته نشو مشخصه ولې چې ایران استخدام کړي یا کوم بل وات. ولې تاسو یې نظر دا خبره څومره دقیقه ده، څومره دقیقه کېدش چې یو خزینه پولیس د بهرانیو د گاونډي وادونو استخباراتو استخدام کړي؟
دا تجربه ثابت کړی دی چې افغانستان په باره کې د منطقه استخبارات ډېر فعال دی او هغه کوشش کوي چې خپل تکتیکونه د وخت په تیرېدو سره بدل کړي او ګاهي اوقات د الکانو نه چې سنې تقریبا 14 17 یا 14 یا دغې نه لږ یا ډېر اوسي استفاده کوي. بعضې اوقات د لونګي له لحاظ نه استفاده کوي، بعضې اوقات نه د داسې ځایونو استفاده کوي چې په اسدالله خالد باندې چې د حمله وشو چې هم یو کارمند یا داس یو شخص استخدام شوی و چې په خود دې تکتیک نه استفاده شوی نه و. مثلا استاد ربانی په باره کې یا د نور شخصیتونو چې مربان د حمله شوی و مخکې مونږ ویل شو چې استخبارات کوشش کوي چې داس تکتیکونه په کار وشوي چې دولت په هغه باندې متوجه نه وسی، ځکه چې دا هم د خزینه پولیس نه چې استفاده شوی دی دا لمړنۍ ځل دی چې په افغانستان کې سابقه نه لري. د دې له لحاظ نه زه فکر کوم چې امنیتي مسؤلین په دې باندې هم متوجه شي چې د خزینه پولیسو په جذبولو کې هم باید ډېره توجه وکړي او د فلټریشن له لحاظ نه یا د سابقه
باید وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د ټلیفون له لارې موږ پوښتنو ته ځوابونه ویلي. اوس به بیرته له ښاغلي صدیقي نه پوښتنه وکړو. صدیقي صاحب، وروستۍ حمله به د خزینه پولیسو د جلب و جذب پر بهیر څه اغېز وکړي تاسو یې نظره؟
د جلب و جذب پروسه خو مجبور یو شو ډېر ادامه ورکړو، دا به تاثیرات نه لري. خو په دې شک نشته چې وروسته د دې چې موږ پوه شو چې څه مشکلات ول او څه انګېزې او دلایل ول چې دغه زمونږ یو خزینه افسر دغه چې عمل ته لاس وهلی، د دې انګېزې د معلومېدو وروسته به هغه تدابیرو ته چې ضرورت شي او هغه نورو پروسیجرونو ته او طرزالعملونو ته چې ضرورت شي تر څو هغه مطالعه شي او تغییرات پکې راوستل شي هغه ته به حتما توجه کیږي. خو په مجموع کې د جلب و جذب پروسه زموږ لپاره مهمه پروسه ده. ضرورت یې ته شته چې خزینه پولیس په پولیسو کې راشي او خپل وروڼو سره یو ځای خلکو ته خدمت وکړي. د دوی شتون په پولیسو کې ډېر اړین دی او ضرورت ورته شته. او نن د جګر او شاوخوا خزینه پولیس مختلفو د پولیسو نهادونو کې دوی کار کوي او ډېر مؤثر دي او دغه یو کس نشي کولای چې هغه ټول مهم پالیسیانې او هغه مهم پلانونه چې موږ لرو تر څو دوی شمېر 5000 ته ورسوو او کولی شي
ډېرو بخښي. یوه بله مسله په خواتر دی، خو به تر دار اعظملو وروسته ناټو د افغان ځواکونو روزنه بنده وله. اوس هم تاسو داسې تمه لرئ؟
دا پیښه نشي کولای چې یو ډېر مهم تاثیر یا استراتیجیک منفی تاثیر ولري، نو د خاطر چې ډېر یو لوی برنامه ده او کاملا هر څوک هم د افغانۍ خوا او هم د خارجیانو له خوا کاملا تعهد دسته پخوا هم دغسې حملې چې ترسره شوي دي ډېر مقطعي او کوتاه مدته تاثیرات درلود، خو په اوږدمهال کې نشي کولای چې هغه استراتیجیک او محکم روابط همکاري چې دواړو منځ کې شته راولي. بل مهم خبره دا ده چې د روزنې ظرفیتونه نن په افغانستان د پولیسو کې تر یو ډېره کچه پورې لوړ شوی دی او ډېر مسؤلیتونه اوس خپل افغاني معلمین او مدرسین په پولیسو کې مسؤلیت لري او زمونږ اکثریت د روزنیز پروګرامونه او برنامې د خپل افغانانو لخوا مخته وړل کېږي. یعنې زموږ هغه ظرفیتونه اوس لوړ شوي دي.
صدیقی صاحب بخنه غواړم چې تاسو وخت ونینیسم. داسې ځینې شایعات شته چې وایي دا نرګس د یوې روزنیز دورې لپاره مصر ته تللې وه او پخوا یې په ایران کې هم ژوند کړی. څومره دغه مسایل تاسو تاییدوي؟ آیا د هغې هغه سفر به مصر ته او یا په ایران کې به یې ژوند په دغه مسایلو اغیز ولري؟
بیا هم به ډېر د وخت له مخکې چې دغه مسایل تایید کړو. دلته خو زموږ تعلیمي پروګرامونه په مصر کې سش کال شروع شوي وو او په یو کال کې تقریبا نظرو څخه زیات کسان استو مصر ته. کېدای شي چې دا هم د هغه روزنیز برنامو کې شامل وي، خو اوس به نشو کولی چې زیات درکړم. د دغه تحقیقات جزیات یو څه به حتما شریکو مطبوعاتو سره بیا وروسته د هغه د تایید او یاد کړم.
ډېر ښه، غواړم چې دا خپلې خبرې سره راټول کړم. طاقت صاحب، موږ او تاسو په دې موقع کېدو چې دا کورنۍ امنیت ته ګواښ دی یا ځینې نیمګړتیاوې د کورنیو چارو د وزارت یا په نورو امنیتي ارګانونو کې شته، تاسو ویلی شئ چې د دا راز حملو د مخنیوي دپاره باید کوم کارونه وشي؟
د پخوانیو تجربو نه که چیرته موږ د افغانستان امنیتي ملي ته استخباراتو ته لکه څرنګه چې پخوا توجه سوی وه هغه سې توجه وسي او هماغه امکانات ورته ورکړی سي، هغه سې هم مادي امکانات، هم مسلکي امکانات، هم اوپراتیفي امکانات، هم د تجهیزاتو او د وسایلو د دا ټول که چیرته امنیتي ملي ته ورکړی سي او په امنیتي ملي باندې داسې به اعتماد وسي لکه پخوا سې پکې دی او یو څه ناڅه صلاحیتونه هم ورته ورکړی سي او تیار ورکړی سي، په هغه صورت کې دغه ناخوالې دغه منفي پدیدې دا ټول ورکېدای سي، نه تنه په امنیتي سکتور کې، حتی په اقتصادي سکتور کې هېڅ حاجت د کمیسیون د فساد او ارتشا او د دې نشته. که چیرته امنیتي ملي بیا لکه پخوا غوندې په اقتصادي سکتور کې او په ټولو شؤوناتو کې مداخله ولرلی سي لکه پخوا یې کوله،
ملي امنیت او استخباراتو دوی
که موږ بیرته د خاط دورې ته لاړ شو امکانات لري.
یعنی تاسو وایئ چې ډېر بخې چې زه تاسو خبره قطع کوم، یعنی د دې حملو په جلوګیری کې استخبارات او امنیت څه رول لري؟
دا رول لري کله چې مخکې له دې نه چې پېښه وسي، مثلا د پنډۍ نه ترستان را روانېږي، اغلته موږ یو پراتیفي جال به غوړولی وو په پاکستان کې، په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پنډۍ کې، په اسلام آباد، په ټولو ښارونو کې، وړو لوی کې موږ به پراتیفي جال غوړولی وو. په هغه جال کې به هغه کس راګیرو، کله به چې هغه له هغه جنه به وظایف هغه به د موږ کس ور سره
روان. اوس یعنی دغه سیستم اوس نشته؟
اوس بدبختانه نشته، بیخي نشته. کله به چې راته موږ لید چې دا ورسېد او موږ دا مهار کولای شوی. یو خبره. بله خبره دا ده چې دغه درې وزارتخونه بخصوص وزارت داخله او وزارت دفاع دوی له استخباراتي فلتر نه دي دوی تیرېدل او هغلته استخبارات موږ لرو. اوس په وزارت داخله کې هم د وزارت داخلي استخبارات شته، هم د ملي امنیت استخبارات شته. یو ریاست باید وي د نظامي استخباراتو چې هغه هم په قرارګاه کې نه بلکې په جزتامونو کې باید وزیر هم کنټرول کړي، د وزیر شاوخوا هم باید وڅاري او د وزیر اپراتیفي امنیت باید ونیسي. سوز دا سیستم نه
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. نجابي صاحب
دغه څه خځه به کوبه خي، بیا دغه څه خځه هیڅ مجال نشته چې داخلي سي د موږ امنیتي سکتور ته، د موږ اقتصادي سکتور ته. یو سلسله
عمله کوم کې خځه او نارینه
نور میکانیزم
میکانیزم هم و نور میکانیزم هم گلاره سی آغا نسم کولای دی میڈیا لاره نیفشا کم سی دی آغا میکانیزم که برتا را زوانده سی یا پکار واچوال سی نو نه خزا نه علک نه زوان نه با تروریست
او نه دغسی ناخواد را پیدا که نجرابی سبتاست سوای ده ده سا عملو دی مخنوی دی پارا چه باید توش
ده ده حمله دی مخنوی دی پارا فقط یوازنه لاره دغه ده چه بعد یو خو فساد داری دی عمل ده چه بازی اشخاص افراد چه لاره پیدا کهی ده پیسو ورکولو که یا پا نورو فساد چه پرگانونو کشته ده کوشش که یزان یوزه تاوره سوی باید ده لمنز ورلشی یا ده فساد پا مقابل که دیر دقیق مبارزه و جدی مبارزه وشی نه پا شعر نور ده قده چه مونگ ده امنیت ملی ده تشکیلات چه ده اوز دیر لک ده او ده استخباراتی لحاظ نه جناب جناسب تا خط سر ده موافقیم چه باید کرسونه یا اکادمی یا نور استخباراتی طویل المده ده کرسونه جور چه او پا ده بانده دیر فکر وشی چه دقیق اندازی کنترول کی چه یا سره ده کم زین راغلی ده سمره تحصیلات ده چرت جوان کلی ده چار سر ارتباط داری یا تیلیفونی آری که چار سر نیولی ده او نور استخباراتی شبکوی چه فعال ده دقیق لحاظ با دقیق انده کنترول وشی او امنیت ملی با ده بانده دقیق معلومات را طول کی پس لیاقین بیاد آقا ده امنیتی بچارو که باید جذب شی
کور بادا
مسلکی لحاظ ده پیشرفته و تجهیزات رو استفاده وشی
مننه سره قدرمن او اړیدونکو په دې باس کې چې مونږ پر بهرنۍ ځواکونو د افغان ځواکونو پر حمله او په تیر بیا د روسي مرګونه حمله پاړه چې وی میرمن د کابل په امنیت قومندانۍ کې پکې یو امریکایي سلاکار وژه خبره مو وکړه مونږ ملمانو د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسن مشر میرداد نجرابی د سیاسي چارو شنونکو